سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه سفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په کانفرنس کې څه وایي؟
د افغانستان جمهور رئیس سیمه او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال منظر ډیر قوي نقش لوبولی شي.
د تاشکند دا غونډه څومره مهمه ده؟
دا کوشش دی چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټ باندې د غالات یو څه سم شي.
د کندهار له جګړو او نورو پیښو سلګونه بي ځای شوي وایي. لا هم دوی ته لمړنۍ بشري مرستې نه دي رسیدلي.
اوس دغه نه والا کلورو چې خپلې ته وا چې یاد کړی دا والا کلورو یاد ور والا کلورو یا والا کدوغه مثال وروچ په کندواله کې سم نه
ده. په ترکیه کې د ناکامې فوجي کو د تا د پنځم کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مناسبتونو کې برخه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرټکیب. جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی بنن جمعه په ازبکستان کې د دوه ورځې کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال وای د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. او د جرمنی په لویدیز کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. پوره خبرونه. جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی به نن جمعه په ازبکستان کې د دوه ورځې کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم دغه نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې نن هم دوام کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند محمد امیری رسنیو ته وویل
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د اسلامي جمهوریت ولسمشر به د مرکزی او جنوبی آسیا په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. بیا بعد چین ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي.
ویل شوی په د کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلويخت هیوادونو استازي برخه لري. وړاندې هم جزئیات اوریدلای شي. د جمهوری ریاست مرستیال وایي د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. امر الله صالح تېره شپه په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د پاکستان هوایی ځواک دا مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوی دی. ښاغلی صالح په جلا ټویټ کې هم لیکلي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم له ځینو رسنیو سره شریک کړای شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال له خلکو غوښتي چې د افغانستان د عزت د خوندیتوب لپاره سره یو موټی شي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان د طالبانو په مستقیم ملاتړ تورن کړی او د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلو د تنظیم ویډیوګانې شریکې کړې دي. هم وسلوالو طالبانو او هم د پاکستان چارواکو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د افغان الاصل قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکاري غوښتنه وکړه. ویل شوی د افغانستان په شمال کې د جګړې له شدت سره په سلګونو قرغزان له افغانستانه تاجکستان ته تښتېدلي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل دوی له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې د هغو قرغزانو په ستنولو کې همکاري وکړي چې تېرې سه شنبې او چهارشنبې له افغانستانه تاجکستان ته اوښتي دي. اټکل کېږي چې په افغانستان کې به په خټه د قرغز وګړو شمېر تر زرو زیات وي. د وزارت په حواله یو نوی قرغز نارینه واو یا ښځې او یو سلو واو یا ماشومان د بدخشان ولایت له واخان څخه تاجکستان ته اوښتي دي چې قرغزستان ته د ستنېدو لپاره مرستې ته اړ دي. وزارت ویلي له افغانستانه د وتلو پر مهال دوه قرغز ماشومان په نامعلومو دلایلو مړه شوي دي. د اوروزګان والي وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د یو څارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوي دي. محمد عمر شیرزاد پرون ناوخته رسنیو ته وویل څارنوال حبیب الله بادینزی پرون مازیګر د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
د امنیت داخلي او خارجي د څارنوالۍ د تحقیق څارنوال د نامعلومو وسلوالو لخوا د بې صدا توپنچې په زیرا په شهادت رسیدلې دي. موضوع تر تعقیب او څېړنې لاندې ده.
د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د جرمنی په لویدیز کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم شوي دي. دا د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای په سیلاب ځپلو سیمو کې د چارواکو په حواله راپور کړي. سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیزو سیمو او اخوا په گاوند بلجیم کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. په دغو سیمو کې درانه اورښتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د ورانېدو سبب شول. پرون دغه سیلابونو ملکیتونه هم زیانمن کړي او د ګڼو سړکونو د تړل کېدو او په ډله ییز لوکورونو د خلکو د وتلو سبب شول. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړله. د عراق د نفت او وزارت پرون پنجشنبه وویل د دې موافقې له مخې عراق په ورځ کې 10,000 بیرل اومه تیل صادروي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د عراق د نفت وزیر احسان عبدالجبار او د هغه اردني سیالی حالا زواتی په بغداد کې سره وکتل. عراق په 2012 کال کې تر ترجیحي شرایطو لاندې اردن ته د اومه تیلو صادرات پیل کړل. د اروپای ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. د اروپا د درملو ادارې د بیولوژیکي روغتیایي ګواښونو او د واکسین د ستراتیژۍ د برخې مشر مارکو کابلری پرون په امستردام کې یو کانفرانس ته وویل:
وارم ټینګار وکړم چې په دوامدار ډول د واکسین دروان خوځنده بهیر او د ممکنه احتمالي اغیزې موضوع څارو. په چټکۍ د وایرس د ډلټا باندې خپرېدو نه یوازې په اروپا بلکې په نړۍ کې اندېښنې پارولې دي. دا ډېر مهمه ده چې په اروپا کې تر ممکنه حده زیات کسان واکسین سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر نهو پر لپسې اونۍ وروسته د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېره 13 زیات وو. دغه سازمان ویلي 13 په کرونا وایرس 15,000 کسان مړ شوي چې د مخکېنۍ اونۍ په نسبت 3% زیاتوالی ښیي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. راځو لومړی مطلب ته. په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورته وینا کوي. جمهوری ریاست وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروسته ورځ د چپر بیلابیلو مسلو به پکې بحث وشي. ځینې تحلیلګران افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سیوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلویشتو هیوادونو استازي برخه لري چې باسونه پر تجارتي همکارایو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم او بالا
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تړاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال منظر ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دی پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ وایي د تشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپینې ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل:
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمهیز او نړیوال ملاتړ برابر سي، پکار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسي. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید-19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوری ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی به د کانفرنس پر مهال د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان ځینو سیاستوالو ته له را روانې شنبې تر دوشنبې په یوه کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اورزو ټلویزیون مسؤول نوراغا شریفي چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کنفرانس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه کنفرانس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک بر تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبي او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسأله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبي آسیا ته زیان اړوي.
پروستوی کې د افغانستان په شمال کې د نا امنۍ او زیاتېدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې تیره سېشنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتېدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیا، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
و موریدل چینن په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال کانفرنس دوام لري. تمدا ولسمشر اشرف غنی نن خبري وکړي. دا کانفرنس داسې مال جوړیږي چې د افغانستان په شمال کې روانو نه امنیو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح په ازبکستان کې له میشت آزاد خبریال نجیب الله اتسگزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په تاشکند کې روان کانفرنس ولې د افغانستان لپاره مهم بلل شوی دی.
جورستی دو درې میاشتې کې د افغانستان اړه ډېر کړکېچن سی او ډېر کرغړن سی ویدي. امریکا په داسې یو حالت کې افغانستان پرېښول چې په هغه کې حالات ډېر د دې نه دي چې هلته دې د حکومت په دې باندې زور ورسېږي تر څو د طالبانو په ضد باندې ودرېږي. او دغه هېوادونه چې ازبکستان په پلازمېنه کې راغونډ شوي دي، د هغوی دغه غونډه که موږ ځیر شو داسې غونډې ډېر د افغانستان په حکله باندې شوي دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه چې یوه هم داسې خاصه نتیجه نه ده ورکړې. یو دلته دغه غونډې پرابلونکی کوربه په خپل ازبکستان دی چې هغه په افغانستان کې خپلې ګټې لري. دوغه د ګټو د ساتلو په خاطر باندې او دوغه د پیاده کولو په خاطر یا څلاسه دراوړلو په خاطر باندې به دا کوشش کوي چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټه باندې د غالات یو څه سم شي او یا کنټرول شي.
په دې غونډه کې د اقتصادي همکاریو تر څنګ په تجارتي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کیږي. څه فکر کوئ چې امنیتي مسایل به څومره مطرح وي یا څومره به سیوری غوړولې وي د دوی پر بحثونو؟
موږ د دې غونډې هغه اولنی څه ته چې پر دې باندې بحث کیږي هغه د افغانستان پر امنیت او په افغانستان کې د حالاتو د ترنګوالي او د تریخوالي باندې ده. او دا ټول د دې سبب شوي دي چې په دې سیمه کې چې هغه د منځنۍ آسیا ده او د جنوبي آسیا ده او په هغه کې د افغانستان غونډې وا چې د دغه سیمې د زړه حیثیت لري. دا یو واضح خبر ده چې په افغانستان کې دغه ترنګلي حالات او د امنیت خرابوالی او دا د افغانستان د سرحدونو سره چې اوس طالبانو په لاس کې راوړي دي، دې ډېر سخت تاثیر کړی دي. او زه فکر نه کوم تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې دغه حالات را کنټرول نشي او د حکومت صحیح دریځ معلوم نشي او د طالبانو سره د سولې خبرې په واقعیت کې ونیسي، هغوی د سولې و میز ته راکش نه کړای شي، زه فکر نه کوم. او ګډونوال چې نن راغلي و د هغوی هم په دغه دې فکر دي چې که دغسې یو پرېکنده دغه نوي نظر نه وي او یا څه ونیسي په دې اړوند باندې، دلته به پر دغه تجارتي او سوداګریزو اړیکو باندې ډېر سخت شوری
غړولې.
د سیمې ځینې هیوادونه له دې جملې تاجکستان په خپل روسیې هم په دې وروستوي کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. په دې برخه کې د سیمې هیوادونه څه کولی شي د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې دغه راز د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په مخنیوي کې؟
آی کاش چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان چې د افغانستان په سیاسي حالاتو کې په دې وروستیو 40-50 کلونو کې خپل څه سیاسي هدف او خپل څه سیاسي مقصد نه درلودي، دوی سره دومره واک په لاس کې وای چې د افغانستان پر حالاتو باندې دوی کولای شوی چې یو څه اغیز ولري. د بده مرغه وایو چې دغه هیوادونه اوس هم د روسیې تر واک لاندې دي، په یوه نه په یوه ډول، او دوی بغیر د روسیې د پریکړې څخه چې هغه څه ونه غواړي دوی څه نسي کولای. دا یو. او بل د افغانستان ګاونډۍ لکه چین هیواد دی چې هغه د پاکستان سره ډېرې پرمختللې او ډېرې ښه اړیکې لري، که هغه په رښتیا باندې وغواړي کولای شي چې د افغانستان پر دغه حالاتو باندې ډېر ښه تاثیر ولري. او پاته پاکستان او ایران سوله هغه و ټولې دنیا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې هغه خپل سیاسي څه په افغانستان کې او یا خپل سیاسي اهداف او یا ګټې لري چې د هغو ګټو په خاطر باندې د طالبانو د زیاتو ګروپونو تر شا ولاړ دي او هغوی حمایه کوي. هغوی ته دا په ګټه نه ده چې دغه کې افغانستان کې د حالات سم شي.
له آزاد خبریال نجیب الله اڅکزی سره مو د ازادي رادیو مرکه واورید. اڅکزی په تاشکند کې د چیرته چې تمدنن د مرکزی او جنوبی اسیا د اتصال د کانفرنس په دویمه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
افغان حکومت وی وسلوال طالبانو په 114 ولسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه لمنځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیشن رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری کابل کې رسنیو ته وکړه.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې ل خپل شپه کسیز کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعینو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
در بادغیس
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه 300 ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوزول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یالم لا ګواښ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحات او ملکی خدمت نو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپی خوشو زیانونو او دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر اوسه نه هیڅ ولایتونو کې 218 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریم شوی ده. که داسي وارزه او چې څومره پیسې بدا کیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي.
دغه کمیسیون د معلوماتو لمخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکونکي لخپلو سیمو بې ځای شوی او په 50 ولسوالیو کې همش تمنۍ سل په سلو کې چور شوی دی. د ادارې اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمينه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وای کومې ولسوالۍ چې مونږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او له ټولو کارکوونکو مو غوښتي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد:
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هیڅ کې د چا کار له اخلال سره نه ده مخ شوی، په هیڅ کې ستونزه نه ده پېښه شوې او ټولو برخو کې څه مخکې روان و هغه په ښه ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکی خدمتونو شاوخوا 50000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس به هم ورشو کندهار ته. په کندهار کې د وروستیو جګړو او نورو پیښو له امله سلګونه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. په کندهار کې د وروستۍ یوه اونۍ په ښار باندې له څو سیمو بریدونه روان دي او د ښار له شاوخوا ځینو ولسوالیو د ښار مرکز ته کورنۍ راکډه شوې دي. خو د کندهار د کډوالو د بې ځایه شوو په چارو کې دولتي چارواکي وایي چې دوی له سلګونه خلکو سره مرستې کړي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
دروازه په دماجت فزام سوتلې هغه حتی نن کې دروازه سوتلې. ایواز بیبي د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار شهر ته د جګړو لامل را بي ځای سبي ده. دا وایي مجبور سوي چې په یو جوړه کالو کې شهر ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره سلري. ایواز بیبي وایي څو میاشتې کېږي چې شهر ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې وخلی ته وا چې یاد کړی دا والا کلورو یاد ور والا کلورو یا والا دغه مثال لرو چې په کندواله کې سانې گا نه بل په کندواله نه نه تل اره راز مراته ولر دي بارتي بارتي کریرا کی بارتي کریرا کی بارتي کریرا څلو کور په وخت نه نه وتی دا خدای به رسول وای دی نو خمر سره دی یاد خپل ملک راته سم کی یاد دلته زایرا کی چې موږ خپل سر څخه پنا کورونه را لوسول ځوانان شي دانس اسرانی را یو تایری را بمبار نو موږ څنګه وو ځکه موږ درلودې زمين موږ درلودې د نوې ځخاو د خاصو پیځای د داسې دربار د کورونی چې داجی بابا کوم د کابل پر دروازه میشته سوي دا غم نن د ټوک ټوک زره تر کې زره چل
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوال چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستېجمنه ورسره سوي خو تر وسنه د ورکول سوي
زموږ غو مشکل دي چې زموږ کول سروې نه وسول زموږ سره کومک نه وسول دا یې پنځم میاشت نو موږ چې زموږ سره دوم کومک وس سره نیم سره مومنانې د ځخلا کوندې نو موږ چې دوه سره کیږو نو موږ دغه سه به د مسكين عالم غوډه نه اوري نو کوی چې زموږ غو اوري تاسو
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورونی پر وضعیت اندیشنه شي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي رادیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورونی ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورونی بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې د سیمې کې آهسته آهسته هغه شخصي سوي مینونه وایستل سوله، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، چړي څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، او هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په دریم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ یې په پاړه باندې جدي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې ترڅنګ د مسکن ستونزه د دوغوی د پاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې غوی د پاره نه دي مسایل سوي.
په عین وخت کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په وو ولسوالۍ کې پر لپسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب وینا له دې جملې څخه په تیرو شپږ میاشتو کې دوی د 1300 کورنۍ سروې کړې چې له جملې 15000 کورنۍ ته بیلابیل ډول مرستې چې په عجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1300 داخلي بیزې سوي کورنۍ سروې کړي چې د دې جملې څخه نږدې 15000 کورنۍ وته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول. هغه ته مختلف نوم مرستې رسیدلې. د دغه داخلي بیزې سوي کورنۍ هغه لمړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقت سرپناه یا خیمه هم درس نقدی پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پکیجونه چې دغه نقدی 5000 کورنۍ سره تر دغه مپورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت تر سره کړي. دا یوازې د اصرار حالت لپاره وی چې شاوخوا 2 میاشتې د متوسط کورنۍ لپاره بس نه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنۍ ته چې د نن څخه 5 میاشتې وړاندې مرستې رسولې متاسفانه هغوی د بیا ځل لپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري، او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کا.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري.
میل آنلاین او ډیفنس پوسټ خبرونه په خپل اخیری غنو کې په افغانستان کې د طالبانو د احتمالي درې میاشتنی اوربند د وړاندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. میل آنلاین په قطر کې د افغان دولت د مذاکراتي ټیم د وغړي نادر نادری له قوله لیکلي چې وايي طالبانو د درو میاشتو د اوربند وړاندیز کړی دی او په بدل کې غوښتي چې افغان حکومت دې د دوی وزره بندیان را خوشی کړي. ډیفنس پوسټ ورسپانې د شاغلی نادر نادری له قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو همدارز له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د مشرانو نمونه دي د نړیوال تور لیست لري کړي او پر هغوی لګیدلې بندیزونه دي رفع کړي. د شاغلی نادری په وینا د وزیرو بندیانو دره خوشی کولو غوښتنه د طالبانو یو ډیره لوی غوښتنه ده. د ډیفنس پوسټ خبرونه په لیکنه طالبانو دا غوښتنه داسې محل کړي چې تیر اونۍ طالبانو ادعا کړې و چې د اسلام قلعه د مهم بندر په شمول د افغانستان شاوخوا 15% خاوره لاندې کړې ده. د طالبانو دا غوښتنه په داسې حال کې تر رسنیو رسیدلې چې افغان چارواکي وایي طالبانو په هغو سیمو کې چې لاندې کړې دي تر 216 زیات عامل منفعت ځایونه ودانۍ لمنځه وړي دي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته هیڅ ډول خدمات نه دي وړاندې کړي. طالبانو دا ادارت کړی او ویلي دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو امنیت تامین کړی دی. برتانیایي چاپ ورځپاڼه انډیپندنت په خپل اخیری کړنه کې لیکلي چې د دې هیواد سرتیری به هم د نورو هیوادونو غوندې له افغانستانه ووځي. د انډیپندنت په لیکنه د برتانیا ځواکونه داسې مهال افغانستان وځي چې د هغو خطرونو په اړه اندېښنې خپل اوج ته رسیدلي چې افغانستان ورسره په راتلونکي کې مخامخ کېدای سي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې جګړې زیاتې سوي او د بېګنا خلکو تلفات هم هر ورځ لیدل کېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب اندېښنې زیاتې سوي دي. انډیپندنت ورسپانې د لویدیځو هیوادونو د نظامي او استخباراتي ادارو له قوله لیکلي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به یو ځل بیا افراطي ډلو ته لار هواره کړي چې وکړای سي د افغانستان له لیرې پرتو سیمو په ګټه سره د لویدیځ پر اهدافو حملې تراحي کړي. په نوې مورد کې د برتانیا د استخباراتي ادارې MI5 د رئیس کن مکالم څرګندونې دي چې په دې اړه یې خبرې کړې وې. خورت پانه زیاتوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو اصلي پریکړه په امریکا کې وسوه او نورو هیوادونو تعقیب کړه.
په ترکیه کې د ناکامۍ په وزي کو د تا د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته. چارواکو د هغو کسانو یاد ته درناوی هم وکړ چې د حکومت پر ضد پلان شویو پاڅونونو د ځپلو پر مهال مړ شوي دي. د ترکیې چارواکي د دغو وژل شویو کسانو هدیرو ته ورغلل او د هغوی یاد ته د درناوی مراتب پر ځای کړل. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په مناسبتونو کې تر برخه اخیستو وړاندې په پارلمان کې د مراسمو مشري کوله. وروسته په ځینو مناسبتونو کې برخه واخیسته چې د یو موزیم پرانیسته هم پکې شامل و. په دې موزیم کې د 2014 میلادي کال د جولای د 15 نیټې د ناکامۍ کودتا د ځپلو په یاد آثار نندارې ته ایښول سوي دي. 15 کاله مخکې له پوځ څخه جلا سویو ډلو له ټانکونو، جنگیال وتکو او څرخیل وتکو په استفاده د اردوغان د حکومت د نسکورولو هڅه وکړه. وروسته په زرګونو کسان د ولسمشر اردوغان تر غوښتنې وروسته لارو سړکونو ته راووتل او د کودتا د هڅې مخالفت یې وکړ. د خلکو پر ډلو د کودتاچانو د ډزو د پارلمان او نورو دولتي ودانیو تر بمباری وروسته له 215 ډیر کسان وژل سول او شاوخوا 2200 نور ټپیان سول. شاوخوا 15 کسان چې د ادعا له مخې د کودتا په هڅه کې لاس ترلود هم وژل سول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو خبرو کې وویل موږ به هیڅکله د هغو خلکو د زړورتیا حق پر ځای نه کړای سو چې موږ او زموږ ملت ته یې د ډیموکراسۍ سباوون را په برخه کړ. ترکیې تور لګولی چې د کودتا په هڅه کې د فتح الله ګولن په نوم هغه دینی عالم لاس لري چې په امریکا کې دیره دی او پخوا د اردوغان متحد و، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیې حکومت د ګولن شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د ترکیې حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې د ګولن شبکه لا هم د ترکیې لپاره یو ګواښ دی. ولسمشر اردوغان د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلي وو د ده حکومت د دې شبکې تعقیبولو ته ژمن دی تر هغو چې وروستۍ غړی یې شنډ کړی سوی نه وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته. د ازبکستان پلازمینه د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو د کانفرنس کوربه دی. تمه ده چې افغان ولسمشر نن د کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح وایي د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیانې ولکېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د افغان الاصله قرغیز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. دا ورسته له هغه چې د جګړو د شدت له کبله له 350 شاوخوا قرغیز وګړي د افغانستان له واخانه تاجکستان ته واوښتل. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د یو څارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړ شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. سیلابونه د جرمنی په لویدیزو سیمو کې خلکو ته ګڼ مالی تاوانونه هم اړولي. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړه. او د اروپایي ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم دواونیز پروګرامونه لرو. لمړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کله راډیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمونو ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو نجونو او خزو پسې بد رد ویلو ستونزې ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر نارینه کله چې وی خزي یا نجلۍ ته د مشروع یا غیر مشروع رابطې د جوړولو وړاندیز او هڅې وکړي خو هڅې ناکامي او د رد جواب ترلاسه کړي، بیا د زد او عقدې لمخې پر هغې د بدلمنۍ تورونه پوري کوي. په عام اصطلاح کوشش کوي چې په چاپیریال کې یې بدنامه کړي. خو ولې یو شمیر نارینه د خزو وړاندې دا ډول عقدی چلند کوي؟
دا انسانان معمولا د ټولنې عزت سیستم یا خودشفته پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي مغرور کله کله خودکمبینه.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون لمخي څوک چې پر یوې خزي د بدلمنۍ تورونه پوري کوي د څه ډول قانوني چلند وړ دی؟
پدې کې د تر دوه کالو مجازات شته، پدې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دی وی متضرر خزی په غاک بیلېږي.
تقریبا شپږ میاشتې مخکې ما ته یو چا دی واده وړاندیز کړی و. کله چې ما رات کړه، هڅه وکړل چې زما نوم، شخصیت، حیثیت ته تاوان ورسوي، او همیشه به یې منفي تبلیغات را پسې کول او اخطارونه به یې هم را کول چې بدنام کوم دی، که زما نشي ته به هم د بل چا نشي، او ته به په خپله کورنۍ کې، په ټولنه کې، په نظام کې خپل حیثیت به د لاسه ورکوي.
دا فاطمه و چې د خپل یو ریبار کیسه یې کوله. د فاطمې په خبره کله یې چې د ریبار د واده وړاندیز رد کړ، د هغه د غبرګون سره مخ شوله. وږمه بیا بله ښځه ده چې د خپل ټولګیوالي کیسه راته کوي. هغه وایي د ټولګیوالي ریبار یې چې د هغې نږدې خپلوان هم وو، د رد جواب په ترلاسه کولو سره عقده یې شول او د نجلۍ د بدنامولو هڅې یې شروع کړې، تر دې چې د نجلۍ کورنۍ هم په خپلې لور محدودیتونه ولګول. هغه نوره کیسه داسې راته کوي.
زموږ یوه ټولګیواله وه، ډېره ښه جلۍ وه. په دې پسې ځینې خاصکاران راتلل، خپلوان یې وو، دا ریباران یې خپله خاله وه. دوی چې وو لږ قیدګیره خلک وو، او خاله دوی چې وو هغوی لږ آزاد طبیعت درلودو. د دې جلۍ پلار هغوی نه خوښول، ځکه هغوی ډېر آزاد خویه وو. د جلۍ په مقابل کې د خاله زوی عقده یې شو، خو په همدې ډول رابطې ورو ورو خراب شول، آن تر دې سرحده پورې چې په دې جلۍ پسې بل څوک خواستګاري راتلل، مرکه ورپسې راتلله. هغوی ته یې ویلي وو همدې د خاله فامیل یې، د خاله زوی یې، چې د جلۍ ښه جلۍ نه وه، ډېرې بدې خبرې ورپسې کړې وې.
افغانستان یو نرواکه هیواد ده، او اکثره نارینه خپل ځانونه تر ښځو لوړ ګڼي. هڅه کوي چې ښځې د دوی د خبرو او غوښتنو تابعدار او منونکي وي. دغه ډول فکر په ماشومو هلکانو کې په کورنۍ کې روزل کیږي، خو له بده مرغه له دغه عادت سره روزل شوي هلکان بیا له کوره د باندې هم غواړي چې په نجونو او ښځو واکمن وي او غوښتنې یې ومنل شي. خو ډېر کله داسې کیږي چې دغه غوښتنې د ښځو اصلي او طبیعي حقوق هم تر پښو لاندې کوي. د خپل خوخی نجلۍ یا هلک ته د واده کولو وړاندیز د قانون خلاف عمل نه دی. هر څوک کولی شي چې د خپل راتلونکي ژوند ملګری یا ملګری په خپله وټاکي. هلک او نجلۍ دواړه حق لري چې د واده لپاره وړاندیز یا ومني یا یې رد کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر نارینه کله چې د نجلۍ یا ښځینه د واده یا د ملګرتیا د وړاندیز رد جواب ترلاسه کړي، بیا د عقدې له مخې غواړي هغه نجلۍ یا ښځه په بدلمنۍ تورن کړي، تر څو بل کس ورسره د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي. ټول هغه کړه وړه چې د ښځو پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي او د ښځو ژوند له کړاو سره مخ کوي، د قانون پر وړاندې جرم ګڼل کیږي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي قانون د متضررو ښځو ملاتړ کوي، او کوم کسان چې د ښځو حیثیت ته ضرر رسوي هغه د قانون پر وړاندې پړ ګڼل کیږي.
په ټوله کې د اسرار او د افشا کېدلو مسله دا جرم ده، په دې کې تر دوو کلو مجازات شته، په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوی ده. یعنی له حقوقي اړخه، له قانوني اړخه، هغه پرنسپ د قانونیت چې جرم یې دغه موارد یې جرم ګڼلی، افغانستان په نافذه قوانینو کې ورته مجازات ټاکلي داشته.
په اسلام کې هم تور پوری کول یو ناوړه او شیطانی عمل بلل شوی. مولوی احسان الحق حنفی وایي په ښځو تور پوری کول د منافقو کسانو عمل دی. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا عمل د اسلام خلاف ده، د قران عظیم شان خلاف ده، د اسلامی ارشاداتو، د نبوی ارشاداتو خلاف ده، او د سالم پالنې او د سالم تربیه سره هم په ټکر او تضاد او خلاف کې دغه یو عمل ده. پخوا هم دغسې خلک په مختلفو وختونو کې و دغسې کړنې او حرکتونه کول،